افغانستان د تلو تحلیل کوي. اصلي پښتنه افغان ځواکونه به لکه د تیر تاریخ وپاشل شي، له تیر سره دا ځل توپیر په څه کې دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبی پتنګ سره تر بحث لاندې نیسم. جنرال صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ته
ډیره مننه، ډیر خوشاله سلمان.
نو زما لومړی پوښتنه جنرال صاحب، په اوسنیو شرایطو کې د ټولو بهرنیو عسکر وتل د افغانستان لپاره خیر که شر؟
زه به یو لنډه تبصره پرې وکړم او له تبصرې وروسته به په دې باندې راشم چې آیا ګټه ده که تاوان دی. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ خارجي ځواک یا ښکیلاګر د دې لپاره افغانستان ته نه دی راغلی چې دا هېواد سیاسي، اقتصادي او فرهنګي د لارې نه په پښو ودرېږي، بلکې هر ښکیلاګر په هر نوم او هر ادرس چې دې هېواد ته راغلی د خپلو سیاسي، اقتصادي، جنګي او ستراتیژیکو اهدافو په موخه راغلی ده. او خامخا دا ځواکونه د یو نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې زموږ دې هېواد ته راغلي دي چې زموږ زیرمې، شتمنۍ او عامدارۍ او خپل سیاسي او اقتصادي په موخو خاطر نړیوال ځواکونه په خپلو منځونو کې په افغانستان کې ترښکر پښکر شي. دا د دوی اصلي راتګ افغانستان ته دی. دلته دومره ووایم واضح توګه چې په افغانستان کې نه اسلام په خطر کې ده، نه افغان په خطر کې ده، یوازې د نړۍ زبر ځواکونه منطقي او متعدنانو ګټې په خطر کې دي. دوی د مداخلې نه کوي، موږ خپل مابین کې خامخا سره جوړېږو. نو زه د دې لپاره وایم چې تاسو سوال د عسکرو وتل د امریکې له افغانستان نه خامخا تکتیکي بدلونونه به په سنګرونو کې راوړي. سنګرونه به تاوده شي، لاس به لاس به شي، کله به یو سنګر د یو په لاس کې، کله به بل سنګر د بل په لاس کې، اما په نتیجه کې به بیا هم هفته او دفه افغان مري، بل څوک نه مري، نه به امریکایي مري، نه به پنجابي مري، نه به ایرانی مري، د بل منطقې کوم عسکر مري، ولې افغانان به مري؟ افغانستان به داسې نه کېږي چې سقوط ته به موجه کېږي. د سقوط امکانات یې کم لیدل کېږي، ولې چې د پاسه درې لکه پوځي عسکر په افغانستان کې وجود لري، اسلحه لري، تجهیزات لري. دا بدلون فقط دومره کولی شي چې جګړه توده وساتي، او دغه د جګړې تودې ساتل هم د دنیا له سناریو نه ده، بلکې په افغانستان کې تدقیق دی. دواړه خوا بیا هم افغانان زمانځره لاړ شي، افغانان دلته
جنرال صاحب بخنه غواړم، حکومت دا ډاډ ورکوي چې هر څه مدیریت کوي هو به هو هغه ډول لکه ډاکټر صاحب نجیب الله د واکمنۍ پر مهال چې دا ډاډ ورکول کېده؟ فکر کوي چې آیا تاریخ بیا د تکرارېدو په حال کې دی او کنه؟ د هغه زمان او دا زمان توپیرونه لري، در حال کې چې هغه مهال هم موږ یو قوي اردو او حتی د نن په پرتله ښه تجهیزات درلودل.
هغه زمان تر دې زمان سخت کې دوست د افغانستان ځواکونه ګرچې هلته هم په جنګ کې ښکېلو، اوس هم ښکېلو. هلته یوه تجربه وه، دلته بله تجربه واخیستله. هر جنګ موږ ته یو تجربه راکوي، نو دغه تجربه کولی شي چې د خپل اهدافو او د خپلو ستراتیژیکو پلانو دپاره مطمئنه پروګرامونه جوړ کړي. زه مطمئن یم چې هغه تجارب چې موږ د ډاکټر نجیب وخت نه درلودله، اوس هغه خاریدار دلته ډک کړو. ډاکټر نجیب په وخت کې له داخل نه نظام ړنګ شو، او موږ اوس مطمئنه شو موږ نظام له داخله ساتو. په داخل کې ټول متحد خلک دي، نظام ساتي، دفاع به کوي. او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط درې څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت مملکت د دې نظام تر شا په برلهې بغاوت کړی وجنګېدلو، نظام یې نسکور کړ. او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواتم افغانان دي او خواتم افغانان دي، ولی جګړه افغاني نه ده. نو که چېرته چې د جګړې عامل وغواړي چا چې دا جګړه په موږ شروع کړې ده دواړو لوري کې، عامل که وغواړي چې دا جګړه ختم کړي او سوله منځته راشي، افغانستان به هغه لور ته نه ځي. او که څوک وغواړي دا څوک د افغانستان نه د جګړې نه ګټه پورته کړي او افغانستان د تباهۍ لور ته بیایي، هغه به خامخا افغانستان د تباهۍ لور بیایي. ولې سره له هغه نه د افغانستان زعامت، د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي او نظامي شخصیتونه هوډمن دي چې د دې مهار کېدو په خاطر به هر نوې قربانۍ ته تیاری، هم صلح ته هم جنگ ته. ولې زه مطمئن یم چې د افغانستان اسلامي دولت به سولې ته لاره هواره کړي، داسې یو سولې ته چې د هغه د باعزته سولې د افغانستان د خلکو دپاره د منلو سولوی او غادي افغانستان ټول خلق ومني او زه مطمئن یم چې مقابل لوری هم د دې توانمندي پیدا کوي او دغه حساس شرایط چې په افغانستان کې تیریږي له دې نه به یو څه پوره استنباط کوي او دغه جنګ به د پای ټکی وي.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان د دواړو جنگونو د تجربې مسله وکړه، د هغې زمان په پرتله د نن زمان سره زموږ د ضعف او قوت ټکي څومره سره تشابه یا ورته والی لري او څومره سره توپیرونه لري؟
مشکل هلته وو په هغه وخت کې چې فیصله یې کړو د ډاکټر نجیب په وخت کې خپله حکومت یا دولت افغانستان د هغه وخت له مابینه وپاشلی ده، یعنې مجاهدینو د دې توانمندي نه درلودله چې د افغانستان یا د ډاکټر نجیب حکومت ته سقوط ورکړي. خپله نظامیانو یا خپله د دولت فراز کې چارواکي حز چې په نوم ډیموکراتیک خلک افغانستان وو دوی سره متلاشي سولو په دوه جناو تبدیل سولو او مجاهدینو ته زمینه مساعده کړله. هغه نه تنها چې حکومت سقوطونه کړ بلکې مجاهدینو ته امانت او سلامت اردو تسلیم کړله، چې لپاره موږ مجاهدینو ونه سوی ساتلی دا نظام چې اوس به موږ دا ناخوالې نه درلودلې. دا یوه تجربه او دلته بله تجربه چې مهمه ده، دغه نظام له ابتدا نه تر اوسه پورې، یعنې له عسکر نه بیا تر جنرال ټول جنګ جوړ شوی ده چې 20 کاله 30 کاله په دې مملکت کې جنګېدلی ده. تجربه هم سیاسي تجربه لري او هم جنګي تجربه لري. دوی به په هېڅ وجه خپل موضع بدون د سیاسي توافق نه چاته خوشې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به حکومت خوشې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به چا سره معامله ونه کړي. او سیاسي توافق ته د دې د رعایتو وجود لري چې لاره هواره کړي. د افغانستان خلک هم هغه پخواني خلک نه دي په تپه تیاره کې ثابت شوي وو او طالبان هم هغه پخواني خلک نه دي. نو که دواړو خواړو کې ستر بدلون راغلی ده، دغه ستر بدلون مثبته بدلون ده چې دوی کولی شي چې دواړه خواوې د نیز شاته ټینګ خپل اختلاف حل کړي. د وطن لپاره د افغانستان سلامتیا مهمه ده، هم یې طالب به سلامتیا هم وساتي او هم یې دولت به سلامتیا وساتي. د دې لپاره درېمه لاره انتخاب شي چې دا وطن سلامت وي.
جنرال صاحب، تاسو یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و یو در امر لاندې مو 1500 سربازان وو، څه فکر کوئ آیا د نظامی لارې نه بیا د طالبانو د بری احتمال شته؟
کوم عسکر چې په افغانستان کې دي ما د تصویر چې دا ټول دنګېدلي عسکر، یعنی د جنگ په واسطه یو افغان بل افغان ته نه تقسیمېږي په هېڅ وجه باندې. دغه هم یو فرهنګي تاثیرات دي او بل جنګي تاثیرات دي چې د تقسیم کلمه د دواړو خوا باندې راځي. نه به طالب افغان عسکر ته تقسیم شي او نه به عسکر افغان ته افغان عسکر طالب ته تقسیم شي. بهتره دا ده چې د سولې تر عنوان لاندې یو هر چا راځي په خپل مابینو کې دا مشکل حل کړي. نو دا فقط یوازې تلفات اضافه کوي جنګ او عامل د جنګ قربانیان د افغانستان خاصي وو. د افغانستان اردو یا پولیس ډېر ځواک لري، ښه توانمند ځواک لري که وجنګېږي مستقله پاتې شي خپله توانمندي ښودلی شي. ولې له بده مرغه ولې دا جنګ دومره وکړي؟ ولې دواړه خواوې د قدرت دپاره دا جنګ وغځوي؟ راځئ د قدرت څنګه نه یا د قدرت له جنون نه تېر شو، د دغه وطن د آبادۍ دپاره لاس په لاس کړو، دا خپل عسکر موږ دلته وساتو، هغه طالب عسکر خپل هلته وساتو، له دې نه یو مضبوطه قوت جوړ کړو، یعنې اردو جوړ کړو چې د افغانستان داسې اردو وي، مجهزه اردو وي چې دواړو خواوو د طالبو د اردو په مابین کې چې په سیمه کې ساری ونه لري چې نور موږ له بیرونی تعدیداتو نه خلاص کړي.
دا یو مشهوره معقوله ده چې هر خطر یا د انګریزانو په اصطلاح ریسک دا یو چانس هم لري د دې په خاطر باندې چې سړی مخکې ولاړ شي. څه ډول هغه ګواښ چې هغه د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی یا په اصطلاح نورې اندېښنې دي دا په یو چانس بدل کړو او ښه مخته ولاړ شو، یعنې اوسنی جوړ شوی فرصت خطر احساس نه شي بلکې د یو لاسته راوړنې په توګه باندې حفظ شي او افغانستان نه د پر ځای د دې چې نظامي سقوط وکړي عسکري وپاشل شي بلکې خودیږي او مخکې ولاړ شي.
تاسو فرموده ډیر پر ځای ده کومه لږه پرسپکټ تبدیل کو دغه کړنه چې وکولای شي په دغه پرسپکټ کې خپل اردو ماده چې د چینایي اردو جوړ کړو چې موږ په منطقه کې ولرو ولې موږ دواړه خوا جنګیالې دي دواړه خوا چورېالې دي دواړه خوا ښه تجربه لري دواړه خوا ښه تخنیک او تکتیک لري چې تاسو راټول شي اردوونه په اخر کې طالبونه په اخر کې د یو چتر نظام لاندې راستي د رهبري نظام لاندې راستي او بل د پرمختګ کارونه مخکې لاړ چې د اقتصادي سیاسي بیزو باندې کار وشي افغانستان ورته ډېر کم وخت کې صاحب د ښې اردو د ښې اقتصاد دی دا یو فرصت ده او دې فرصت ته فقط مدیریت په کار ده چې دواړه خوا یو متحده مدیریت ولري او زړه یې په افغانستان وسوزېږي چې دا افغانستان باید څلوېښت کاله ضربه خوړلې ده په یو کال د سوله کې په راټول شلو د دې څلوېښت کاله بربادي به دوی په دا یو کال کې سره حل.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبی پتنګ، له تاسې ډېره مننه.
هیله کوم خوشحاله شم، سلامت شئ، مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسیږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشحاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه ایم که نه، اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې کړی که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه ایم. زه اوس د کور خرچې دي.